السلام علیکم د ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې موزه نور یاست نوري هرکلای کوم له افغانستان ولسمشر وای رسول لپاره هر ډول قرباني ته تیار دی او جمهوریت باید وساتل شي ځکه د په وینا د ټولو افغانانو غوښتنه ده د افغانستان په ملي شورا کې د ورزګان ولایت یو شمېر استازي وایي د ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې ډېری امنیتي پوستې طالبانو نیولې او کې چارواکي د ولسوالۍ ته نور ځواکونه وانستوي خای گیزاب ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوال طالبان لاندې کړی مخله دې چې د دې خبرونه د خبری راپورونو برخه پیل شي خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو احمد تکل د خبرونه اوروي
سلام په پیل کې د خبرونو سر ټکی په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې سم د سیل قید او شرط پرته د جګړو د کمیدو غوښتنه کړي د بدخشان چارواکی وای طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې د ماشومانو د ګوزان یا پولیو پر ضد واکسین ته اجازه نه ورکوي او د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې نن یو ځل بیا د زرګونه کسانو په ګډون د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د برلاینز په افغانستان کې له قید او شرط پرته سمدستي د جګړو د کمیدو غوښتنه کړې په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه پر خپل ټویټر د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د میرمن لاینز د کتنې په خبر کې د نوموړې له قوله وایي چې د تشدد کمیدل د جګړې د دواړو خواو ترمنځ د سولې په پروسه کې د اعتماد جوړونې لپاره حیاتي اهمیت لري د بیان لمخې میرمن لاینز ښاغلی عبدالله ته ویلي چې ملګري ملتونه به په دې مهم پړاو کې د افغانانو ترڅنګ وي دا په داسې حال کې ده چې د افغان دولت او طالبانو پلاو په قطر کې له اتو ورځو خبرو وروسته له هم د خبرو پر کړنلاره موافقه نه ده کړې د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین تطبیق ته اجازه نه ورکوي د بدخشان د عامې روغتیا ریاست مرستیال نوشین ګوهر کریمي ازادۍ راډیو ته وویل چې د شاوخوا 215 شپېته زره ماشومانو د واکسین پلان جوړ شوی خو د طالبانو د ممانعت له کبله په راغستان کوهستان وردوج او یومګان ولسوالیو کې له 15 کلونو کم عمره 6 زره ماشومان له واکسین بې برخې شوي
از جمله تارگیت که ای اطفال ما دولت بدخشان
په بدخشان کې د ماشومانو له ټول ټاکلي هدف څخه 20% ماشومان له واکسین څخه پاتې شوی البته په هغو ولسوالیو کې چې امنیت یې خراب دی
میرمن کریمی هیله څرګنده کړې چې طالبان به روغتیایي ټیمونو ته د پولیو د واکسین د تطبیق اجازه ورکړي طالبانو په یو ځوابي بیان کې ویلي چې دا ادعا بې بنسټه ده په فراه کې یو انجلۍ د جبري واده په اعتراض کې ځان وژلی دی د فراه د والي ویندوی محب الله محب ازادۍ راډیو ته وویل چې د انجلۍ تېره شپه د جبري واده په خاطر ځان زندۍ کړ خدای وایي پولیس د هغو کسانو د نیولو هڅه کوي چې دا انجلۍ ځان وژنې ته مجبوره کړې ده
پولیس هڅه کوي هغه کسان ونیسي چې د دې نجلۍ د ځان وژنې عاملان دي او د قانون پنجې ته یې وسپاري
دا پیښه د فراه د مرکز په چارباغ سیمه کې شوې ده د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ د پاکستان پاوز د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په یو بریک کې د خپلو دوو سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی د پاکستان د پاوز مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي دا سرتیري د هغو عملیاتو په ترڅ کې چې پاوز په شمالي وزیرستان کې پیل کړي له وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي پاوز په یو جلا بیان کې د بلوچستان ایالت په اوران ولسوالۍ کې پرون شنبه له پاوت سره په نښته کې د څلورو د وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړی ایران د واشنگتن د هغه اقدام پر وړاندې چې د ملګرو ملتونو لخوا پر دې هیواد ټول لګیدلي بندیزونه یې له خپل لوري په یو اړخیز ډول لګولي دي غبرګون ښودلی د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده نن په تهران کې په یو خبري غونډه کې له نړیوالو وغوښتل چې د واشنگتن د خپل سرو اقداماتو پر وړاندې لاس یو کړي او په یو غږ خبري وکړي متحدو ایالاتو له دې مخکې هم پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د دوام لپاره امنیت شورا ته یوه طرحه وړاندې کړې وه خو دې شورا ونه منله د امریکا اروپایي متحدانو پر ایران د واشنگتن د نویو بندیزونو پر اغیزمنتوب شک څرګند کړی خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه چې ناڅاپي کلک گزار بلل کیږي اعلان کړل او د بندیزونو د سرغړوي پر وړاندې د اقدام خبرداري ورکړ. د جرمنی په لویدیځ ښار دوسلدورف کې نن د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو پر ضد د سلګونه کسانو په ګډون مظاهره وشوه. دا مظاهره د هغې سیمه ییزې ټولنې فعالانو رابللې وه چې مخکې په برلین کې هم پراخ اعتراضونه تنظیم کړي وو. معترضانو شعارونه ورکول چې کورونا وبا دروغ ده او د کورونا ویره نوره نو بنده کړئ. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا د مثبتو مواردو له ډیرېدو وروسته د ماسک د جبري اغوستلو او ټولنیزې فاصلې د ساتنې په ګډون یو لړ جبري محدودیتونه اعلان شول. د دې محدودیتونو پر وړاندې پرون په لندن او له هغه مخکې د رومانیا په پلازمینه بخارست کې هم لاریونونه وشول او د بیلاروس په پلازمینه مینسک کې نن یو ځل بیا د زرګونه کسانو په ګډون د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې روانې دي. معترضان د پلازمینې په مرکز کې راټول شوي دي. چارواکو نن سهار د مظاهرو له پیل مخکې د ښار په بیلابیلو برخو کې پوځي زغرګاډي ځای پر ځای کړي وو. تاسو خبري اژانس د بیلاروس د پولیسو په حواله خبر ورکړی چې له لسو زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. له دې یوه ورځ مخکې امنیتي ځواکونو سلګونه ښځینه مظاهرتیانې چې په مینسک کې د مظاهرې پر مهال د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د استعفا غوښتنه کوله ونیولې.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.43، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 6.24، کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10.21، مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.12، او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 11.12.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسمشر وای د سولې لپاره هر ډول قرباني ته تیار دی او جمهوریت باید وساتل شي. ذکر د په وینا د ټولو افغانانو د غوښتنه ده. د ولسمشر د ورستیو څرګندونو له حاله مو خبرو او د غرض د چارو دی وکتون کې نظر هم اخلو. د افغانستان په ملي شورا کې د روزګان ولایت یو شمېر استازي وای د دې ولایت ګیزاب ولسوالۍ کې ډېری امنیتي پوستې طالبانو نیولې او که ولسوالۍ ته نور ځواکونه وانستول شي ښایي ګیزاب ولسوالۍ په بشپړ ډول وسلوال طالبان ونیسي. خو د روزګان چارواکي بل څه وایي.
یو تعداد د پوستو مسؤلینو په شمول تکتیکي شاته تک کړی دی.
په کندز ولایت کې د بدلون په نوم یوې سیمه ییزې راډیو خپلې خپرونې درولې. ولې
موږ ته هر چا وعدې راکړې دي عمل نه دی ترسره کړی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د تایوان قلمرو ته د چین د پوځي الوتکو نږدې کېدو د تایوان اندېښنې پارولې دي. ازادي راډیو اوري. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 په صافه اوازې اورېدلی شئ. د خپرونې پاتې برخه بیا هم زه نوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر وایي د سولې لپاره هر ډول قرباني ته تیار دی او جمهوریت باید وساتل شي. ځکه د ده په وینا دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده. اشرف غني دغه څرګندونې نن بامیان ته د سفر په مهال په دې ولایت کې په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړې. اشرف غني په افغانستان کې پر جمهوري نظام ټینګار داسې مهال کوي چې په دوحه کې له طالبانو سره د افغان دولت د ملکچي پلاوي د روانو خبرو یوه له مهمو بحثونو هم په افغانستان کې د راتلونکي نظام مسله ده. بامیان ته له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د هغه دواړه مرسته اعلان هم لول نور حالي د ازادي راډیو د خبريال رحمت الله افغان پر رپورت کې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د سولې راتګ او د جمهوریت ساتنه د افغانانو په یووالي پورې اړه لري. ښاغلی غنی د سرګندونې د یکشنبې په ورځ بامیان ولایت د خپل سفر پر مهال یوې ولسی غونډې ته وکړې او ویل چې د سولې راتګ لپاره هر ډول قرباني ته چمتو دی.
فکر کوي چې ستاسو په مخ کې ناس درې تنه غنی، صالح او دانش د تیښتې خلک دي؟ نه، هیڅ کله هم نه. خصوصا تدبیر، تعمق او قرباني غواړي.
محمد اشرف غنی د سرګندونې داسې مهال کوي چې د تیرې شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د بین الافغاني خبرو پرانیستونکي غونډه وسوه. خو لیوی ونی تر زیات وخت ردو وروسته لا هم د افغان حکومت د طالبانو مرکچی پلاو د تماس ډلې د خبرو طرز العمل یا کړنلاره لا نه د ورستې کړي. ټاکل سوی و چې رسمي خبرې د تیرې دوشنبه په ورځ پیل سي. ښاغلی غنی په خپلو خبرو کې خلکو ته په خطاب کې دا هم وویل چې د یو مسؤول ولسمشر په توګه ستاسو په مخ کې ولاړ یم، خو د طالبانو مشر او نور مشران پټ دي. بامیانو ته په سفر کې له ښاغلي غنی سره د هغه دوه مرستیالان هم ملګري وو. د نوموړي لومړي مرستیال امرالله صالح غونډې ته په وینا کې وویل طالبان له دې ویرې چې پوټلونه کې ضوب نه سي اوربند ته غاړه نه ږدي.
که چیرې طالبان یو ورځ هم اوربند وکړي، یو ځل بیا دا خبره تکراروم چې طالبان به د ټولنې په کرکه کې ویلې یا ضوب شي.
ښاغلي صالح زیاته کړه د طالبانو هویت او د امارت اصطلاح نوره زړه سوي او په افغاني ټولنه کې نور کار نه کوي. د جمهور رئیس غني دوهم مرستیال سرور دانش بیا د غونډې ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل چې په قطر کې بین الافغاني مذاکرات باید داسې مدیریت سي چې موږ یې با عزت او تلپاتې سولې ته ورسوي. ښاغلي دانش ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې د جمهوریت نظام او اساسي قانون ته باید زیان ونه رسیږي او د تیرو کلونو لاسته راوړنې هم خوندي سي.
د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي د سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته تیار دی، خو جمهوري نظام هم باید وساتل شي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی له کابل راسره د ټلیفون په لیکه د ستانکزی صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. ستانکزی صاحب، په دوحه کې لا د افغانستان د دولت او د طالبانو د مرکچي پلاو خبرې په اجنډا باندې پیل شوې نه دي، تر اوسه لا کړنلاره نهایي شوې نه ده. افغان ولسمشر په افغانستان کې په جمهوري نظام بیا تاکید کوي، په داسې حال کې چې د دوحه په خبرو کې ښایي د راتلونکي نظام په اړه بحثونه ډېر ګرم شي. ولې دا تاکید ولسمشر کوي؟
کچره جمهور رئیس د جمهوریت له نظام دا هوس اخر نشینی ورته دوه پایلې لري. یو پایله دا ده چې د خپل د جمهوری ریاست مشروعیت تر سوال لاندې دي، بلاندې په اوتوماتیک ډول بیا د جمهور رئیس په عنوان پېژندل کېږي. او دومه مسله دا ده چې جمهور رئیس د قدرت بقا په د جمهوریت کې ده. جمهور رئیس غواړي چې خپل دوره په جمهوري نظام کې تکمیل کړي، او له بلې خوا ایدئولوژي او ارمان ممکن جمهوریت
وي. دا خبرې په تناقض کې نه دي چې کله چې اشرف غني وایي سوله پیاوړې اراده غواړي او سله غواړي قرباني غواړي، آیا دا قرباني ته دی تیار نه ده که چېرې موضوع د نظام د بدلون کې په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې د نظام بدلون صلاحیت د جمهور رئیس ته ده. د نظام بدلون د افغانستان د عمومي اراده غواړي چې باید د ارادې پر مبنا نظام بدلون ومومي. اما زه فکر کوم چې په اوسني مذاکراتو کې باید افغانستان دولت دا ومني چې دغه اساسي قانون د تعدیل وړ ده او دا تعدیلېږي، او د نظام ډول یو مسایل ده چې باید په اساسي قانون کې حل شي.
تر اوسه په دوحه کې د افغانستان د دولت او د طالبانو مرکچي پلاو په کړنلارو باندې بحثونه کوي، تر اوسه لا کړنلاره د بحثونو لپاره نهایي شوې نه ده. د دواړو لورو مشرانو ویلي چې باید لزغمه کار واخیستل شي او له داسې څرګندونو ډډه وشي چې د سولې خبرو ته زیان رسوي، یعنی هغه پارونکي نه وي. فکر نه کوي چې دغه ډول پارونکي خبرې به دغه پروسه لا هم پیچلې نه کړي؟ په راپور کې مو واورېدل چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي طالبان بیریږي چې په ټولنه کې ضوب نه شي.
چالت حیات هم با مذاکره که در سول ادبیات ندی جنگه ایز ادبیات دیم در یقینا مذاکرات زرع رسیدی. پر تیر ادبیا در خواهیلی ساله اصحارات پر دول در مسئله تحدیدوی، او مهم خبر داره چه در مسئله در افغانستان پر در سیمو که مطرحی جدوی طالبان نه سه خاطره نلدی، یعنی بامیان در پایین زمان که پاروی که اشارات هم دی.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو غږ کوي چې د سولې خبرو لپاره نیک نیت وښي او د تاوتریخوالي پر کمولو سربیره بشر دوستانه اور بند ته غاړه کېږدي. د وزارت دا څرګندونې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه د امنیت شورا د هغې اعلامیې په غبرګون کې کړي چې ویلي دي د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او سولې بهیر څخه پراخ نړیوال ملاتړ شته. امید زهیر ملینو جزئیات اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان دولت یوې تلپاتې سولې ته بشپړ ژمن دی او غواړي چې د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر اړخیزو خبرو په وسیله دې موخې ته ورسیږي. د وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د سپتمبر د 13 نیټې د خبرې شوې اعلامیې په ځواب کې ویلي د ملګرو ملتونو لخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لملاتړي دریزه ستاینه کوي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ولیکل دوی د افغانستان د شخړې د سوله ییز حل لپاره د سولې له خبرو هرکلی کوي او ښکیل لوري باید تاوتریخوالی راکم او اوربند وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد د اکشن بی پورز ازادي راډیو ته وویل افغان دولت د تلپاتې سولې راوستو ته ژمن دی چې د یوې هر اړخیزې پروسې له لارې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وشي او د یو دایمي او جامع اوربند لامل وګرځي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا غړو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان جمهوري دولت سولې ته ژمن ده او د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د بهیر د موافقت لپاره خپلې ټولې هڅې په لار واچوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت زیاتوي افغان حکومت د امنیت شورا او د خپلو نړیوالو ملګرو سره یو ځای پر طالبانو غږ کوي چې نیک نیت څرګند کړي، تاوتریخوالی کم او بشر دوستانه اوربند ته په غاړه ایښودلو سره خبرو ته د باور فضا رامنځته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل ټویټر پاړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له اعلامیې په هرکلی سره لیکلي د مذاکراتو له لارې په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي او سولې بهیر څخه پراخ نړیوال ملاتړ موجود دی. ښاغلي خلیلزاد د بین الافغاني خبرو پایل د افغانستان لپاره یوه بېساري شیبه بللې ده. خو له دې هیلو سره سره لا هم د افغان حکومت او د طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا هم پر هغې تګلارې بحث کېږي چې د سولې د مخامخ مذاکراتو له پیل وړاندې باید چمتو شي. د دې تګلارې په اړه د دواړو لوریو ترمنځ د اختلاف موضوع هم رابرسېره شوې ده، خو د اختلاف کره ټکي او دلایل لا هم جوت نه دي. طالبانو هم رسمن د وروستیو پرمختګونو او اختلافاتو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د خوځو د جمهوري غوښتونکو ګوند رئیس او د جمهور رئیس پخوانی سلاکار عادل بهرام وایي یو شمیر ستونزمن مسایل د دې لامل شوي چې خبري وځنډي.
دلته به حتما هغه ټکي وي، هغه خبري به وي چې دغه منل به تر اوسه پورې یو بل ته د منلو وړ نه وي. اما دا وخت غواړي زه فکر کړم چې دلته قوي دواړو طرفو ته قوي قوي کدرونه باید سمخامخ کینی چې څه وکړلی شي دفاعیه
د سولې د مخامخ خبرو له پیل وړاندې د تګلارې جوړېدل د دواړو مرکچي پلاوي یو هوکړه وه، مګر نږدې یوه اونۍ کېږي چې پرې بحث روان دی خو لا هم بشپړه هوکړه پرې نه ده شوې. د دواړو لوریو مرکچي پلاوي وایي که د مذاکراتو تګلاره بشپړه شي له هغې وروسته به د مذاکراتو پر اجنډا بحثونه پیل شي.
د غرض افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرل لانس په افغانستان کې له قید شرط پرته د جګړو د سمدستي کمیدو غوښتنه کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه په خپل ټویټر د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د میرمن لانس د کتنې په خبرو کې د نوموړي له قوله وایي چې د تشدد کمیدل د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د سولې په پروسه کې د اعتماد جوړونې لپاره حیاتي اهمیت لري. خو په افغانستان کې نه یوازې دا چې جګړې سړې شوې نه دي، بلکې په دې وروستیو کې زور اخیستی. یو هم د اوروزګان ولایت دی. د افغانستان په ملي شورا کې د اوروزګان ولایت یو شمېر استازي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي پوستې طالبانو نیولې او که چارواکي دې ولسوالۍ ته نور ځواکونه وانستوي ښایي ګیزاب ولسوالۍ په بشپړ ډول د طالبانو لاس ته ولویږي. د اوروزګان ولایتي اداره هم په دې ولسوالۍ کې جګړه تاییدوي، خو وایي ډېرې امنیتي پوستو په تکتیکی په شاته کړی دی. نور حالې د ازادي راډیو د خبريال په راپورټ کې اوري. شریف الله شرفت له ترینکوټه.
په په مشرانو جرګه کې د ورزګان ولایت د خلکو استازي محمد انیف انیپی وایي پر یادې ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډلې ییز بریدونه پیل کړي وه چې بالاخره تېره شپه وتوانېده او ته امنیتي پوستې یې سکوت کړې، خو وایي د مرګ ژوبلي په اړه کره معلومات نه لري. نوموړي وایي که یادې ولسوالۍ ته تازه دمې سرتېري ونه رسېږي نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. خو په ولسي جرګه کې د ارزګان ولایت د خلکو یو بل استازي بسم الله جان محمدي وایي چې هلته تر لسو زیاتې امنیتي پوستو سکوت کړي دي، خو دوی هم هلته د مرګ ژوبلي په اړه کره معلومات نه لري. د ارزګان د ولایتي اداري مسؤلین هم په یادو ولسوالۍ کې جګړه تاییدوي، خو دا نه مني چې ګڼې هلته د امنیتي پوستو سکوت کړي وي. د دغه ولایت د والي ویان زړګي عبادي ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولسوالۍ کې یوازې یو شمېر امنیتي پوستو تکتیکي شاته کړي دي. دی وایي یادی ولسوالۍ ته به ډېر ژر تازه دمې امنیتي سرتېري واستوي.
تقریبا څلور ورځې راهیسې د ګیزاب ولسوالۍ کې وسله مخالفینو ډلهییز بریدونه پیل کړي وو. یو تعداد د پوستو مسؤلینو په شمول تکتیکي شاته تګ کړی دی چې فعلاً د ګیزاب ولسوالۍ امنیتي وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هوایي حمایه لرو، تر څنګ یې تازه دمې ځواکونه به په نږدې ترین وخت کې د ارزګان څخه یادی ولسوالۍ ته
د یادی ولسوالۍ د جګړې په اړه پر داسې مهال ضد او نقیز راپورونه ورکول کېږي چې په یادی ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه فعالیت نه لري، او دغه راز یادی ولسوالۍ ته غځېدلې لاره هم له تیرو څلورو کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو سخته تړلې ده. د ګیزاب ولسوالۍ تر څنګ تېره شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي وه. د یادی ولسوالۍ د قومندان مرستیال روزي خان همکار ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بریدونو پر مهال وو وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل سوي، او دغه راز دوه وسلوال طالبان نور هم ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د یادو بریدونو په اړه څه نه دي ویلي. د ولسوالۍ تر څنګ په دې وروستیو کې د ارزګان په مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په کندز کې د بدلون په نوم د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤلین د خپلو خپرونو د درولو خبره کوي او وایي چې د مالي او تخنیکي ستونزو له امله دې کار ته اړ شوي. د مسؤلینو په وینا په کندز سربیره دغه راډیو د بغلان، تخار او سمنګان ولایتونو په ډیرو ولسوالیو کې واضح اورېدل کېده. له کندز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین پرې رپورټ لري.
د بدلونیا راډیو مسؤل مدیر مسعود حمیدی وایي دوی سره د مرستو ژمنې وشوې خو عملي نه شوې.
موږ ته هر چا وادي را کړی دي، عمل نه تر سره کړی، یوازې وادي را کړی دي. نن د یو سبا د یو هفته یو میاشت موږ بیا هم ورته انتظار پاتې شوي یو. نو موږ خپل غږ د محلي ادارې همداسې د مرکزي حکومت تر کچه پورې موږ رسولی دی.
د دغه سیمه ایزې راډیو بنسټ ایښودونکی او د امتیاز څښتن نظیف الله نظیف وایي د بدلون راډیو هدف فکری رغونه، ښوونې ته د ولس هڅونه، یووالي او سولې ته کار کول وو چې له پایله تر ننه یې د ولس ویښتابه ته کار وکړ.
موږ په تیرو کلونو کې چې موږ راډیو چلوله مادي امکانات د سوداګریزو خبرتیاو له لارې موندلی شول چې موږ د هغې پر بنسټ باندې راډیو چلوله. د قندوز دوه وارې سقوط او له هغې راوروسته د کرونا وضعیت دا د دې سبب شو چې موږ هغه مادي امکانات چې د دې رسنۍ د چلولو لپاره په کار هغه له لاسه ورکړو. د مادي امکاناتو د نشتون له کبله دې ته اړ شولو چې راډیو باید ګل کړو.
د ښاغلي نظیف په وینا بدلونیا راډیو د کندز ولایت سربیره د بغلان، تخار او د سمنګان ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې هم په رڼه بڼه اورېدل کېده. څلورویشت ساعته خپرونې او کابو یو میلیون اورېدونکي درلودل. د بدلون راډیو یو شمېر اورېدونکي وایي د راډیو په تړل کېدو سخت خپه شوي دي. دوه تن اورېدونکي یعقوب محمد او نیک محمد حیران.
بدلون راډیو هغه راډیو ده چې مینهوالې له شمال ور اوړي. زه له ټولو دولتي مسؤلینو او له لوړ پوړو چارواکو تجارانو نه هیله کوم چې د دې رادیو نشرات بیرته فعاله او سره د مالی او تخنیکی ستونزو د حل لپاره لاس ورکړي.
نو د قندوز ټولو پښتو جارانو څخه دا هیله لرم چې د دې په بدلون رادیو سره مرسته وکړي او د دې په مرسته باندې د بدلون رادیو بند نه شي.
په قندوز کې د افغان ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مسول شهباز صابری هم د دغه رادیو د خبرونو د بندیدو په اړه خپل اندېښنه ښیي. د ښاغلي صابری په خبره اوس مهال په کندوز کې 14 سیمه ییزې راډیوګانې فعالیت لري چې ډیری یې له مالي ستونزو سره مخ دي او که چیرې په خپل وخت سره د دوی ستونزو ته پاملرنه ونه شي ښایي ډیری نورې راډیوګانې هم وتړل شي.
ڈیموکریسی نہ ڈیموکریسی نے پرانستی
خل کو حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله راتلونکې اونۍ خپلې غونډې پیلوي. سږ کال د کورونا وبا له کبله د نړۍ ګڼ مشران یا په آنلاین بڼه په دې غونډو کې برخه اخلي یا هم غونډې ته خپل ثبتي ویډیویي پیغامونه لیږلي دي. دا د ملګرو ملتونو په تاریخ کې اول وار دی چې عمومي غونډه تر ډیره په مجازي بڼه کیږي. صالح محمد صالح راپور لري.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د بحث وړ موضوعات په نړۍ کې د کورونا وایرس وبا، نجات پالنه، نابرابري، اقلیمي بدلون، بېوزلي، لوږه، وسلوالې شخړې او نور مسایل دي. ملګري ملتونه وایي د دغو چیلنجونو پر وړاندې مبارزه نړیوال اقدام ته اړتیا لري او د دغه سازمان 15 اویایمه غونډه یو مهم چانس دی چې هیوادونه پر دغو ټولو ستونزو په ګډه غلبه حاصله او د راتلونکي لپاره یو چوکاټ وټاکي. د ملګرو ملتونو عمومي غونډه 13 سېشنبه د سپتمبر پر 15مه پیل شوه. خو د لوړې کچې عمومي بحثونه به را روانه سېشنبه یعنی د سپتمبر پر 22مه پیلېږي. په اجنډا کې د وینا لپاره افغانستان ته د را روانې چهارشنبه په ورځ وخت ورکول شوی دی. سږ کال د کورونا د وبا له کبله د ملګرو ملتونو عمومي غونډه تر ډیره په مجازي بڼه ترسره کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په میمیاش کې د نړۍ له رهبرانو غوښتنه کړې وه چې په عمومي غونډه کې د ګډون په نیت نیویارک ته د سفر پر ځای د لوړې کچې غونډې ته خپل ویډیویي پیغامونه ولیږي. را روانه سېشنبه د وینا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوبت تر برازیل وروسته راځي. خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې غونډه کې د وینا لپاره نیویارک ته نه ځي، بلکې د هغه د دفتر رئیس مارک میدوس په وینا ولسمشر ټرمپ له سپینې ماڼۍ عمومي غونډې ته وینا وکړي. شغلی میدوس ویلي چې ولسمشر ټرمپ په هغه ورځ د ټاکنیز کمپاین په یو غونډه کې د ګډون لپاره ویسکانسن ایالت ته ولاړ سي. په پم کې د عمومي غونډې ته چې د ملګرو ملتونو د ایجاد له 15 اویایمې کلیزې سره هممهاله جوړیږي د 116 اویا هیوادونو مشران وینا وکړي. ډېرې ویناوې به یا په آنلاین بڼه وي یا به د مشرانو ثبت شوي ویډیویي پیغامونه د وینا پر ځای پلی کیږي. د ملګرو ملتونو هغه غړي هیوادونه به په عمومي غونډه کې په حضوري ډول برخه اخلي چې له وړاندې د امریکا په متحده ایالاتونو کې استازي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوترش ویلي دی خواشینی دی چې سږ کال دا چانس نسته چې د هیوادونو مشران تر یوه چتر لاندې راټول سي. هر کال د ملګرو ملتونو د سازمان عمومي غونډې ته زرګونو دولتي چارواکي، ډیپلوماتان او د مدني ټولنې استازي ورځي. د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې تر څنګ په سلګونو وړې او لویې حاشیوي غونډې هم جوړیږي او پر مهمو نړیوالو مسلو پکې بحث کیږي. خو سږ کال دا هر څه بدل ښکاري. د ملګرو ملتونو سازمان 15 اویا کاله مخکې په 1945 میلادي کال کې تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته ایجاد شو چې ټول ټال 193 هیوادونه یې غړیتوب لري.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
او د همدې د خبرونه ورستۍ مطلب د تایوان قلمرو ته د چین د پوځي الوتکو نږدې کې دوه د تایوان اندېښنې پارولې. د تایوان چارواکي وایي دا اقدام جوتوي چې پیکینګ ټول سیمه ته یو ګواښ دی. بیا هم سلیم محمد صالح راپور لري.
د تایوان قلمرو ته د چین د پوځي الوتکو نږدې کېدل د تایوان د اندېښنې سبب سوي دي. تیره جمعه او شنبه د چین څو الوتکو د تایوان تنګي او د تایوان د هوایی دفاع د تطبیق ساحې ته څیرمه الوتنې وکړې چې د تایوان جت الوتکې مداخلې ته اړیستې. چین د تایوان پر مالکیت دعوه لري. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین د یکشنبه په ورځ وویل دا پیښه د چین د حکومت واقعي تصویر خلکو ته ښیي. هغې پیکینګ د ټولې سیمې لپاره یو خطر وباله. د چین چارواکو د جمعې په ورځ د تایوان تنګي ته نږدې د جنگي تطبیقاتو اعلان وکړ. دغه تطبیقات په داسې حال کې وسول چې د اقتصادي چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کیت کراچ په تایوان کې وو. دا په تیرو څلورو لسیزو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لومړی داسې لوړ پوړی چارواکی دی چې تایوان ته سفر کوي. له خبریالانو سره په خبرو کې د تایوان ولسمشر د چین دغه تطبیقات وغندل. د تایوان ولسمشر تسای اینګ وین وویل د خپل هیواد مځکنۍ بشپړتیا، ملي حاکمیت او امنیت ته به هیڅ ډول خطر ونه زغمي.
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسئ. د ازادي راډیو وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم او مایکروفون خپل همکار ستار فروخ ته سپارم. فروخ صاحب